د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په هیواد کې د تذکیرو د جال او تصویر په تور باندې د کشفي او امنیتي ادارو له لورې 50 کسان نیول شوي چې محکمو ته به وسپارل شي. د افغانستان سلام رسنیز موسسې له لورې ترسره شوې یوه تازه څېړنه ښیي چې ډېر افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر هغو پورې به پر شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي څو چې دې هیواد د اټومي وسلو د منځه وړلو لپاره چارې نوې بشپړې کړي. دوستانو ستړي مشهید ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په خبرونه کې را سره تایر روشان همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو په ل خبرونو کې اسمت ساروان سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي د اختر په مناسبت افغانانو ته خپل پیغام کې وایي چې د اوربان اعلانونه تاریخي دي. د نورستان والی وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوځولای دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتومي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان او هند ترمنز لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه چې د باران د ورېدو له کبله ځنډېدلې وه بیرته پیل شوې ده. د دې مسابقې پچه د هند لوبډلې وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لوبې دا لوبه د باران د ورېدو له کبله دوه ځلې وځنډېدله، خو اوس بیرته روانه ده. تر څو شیبې مخکې پورې د هند درې لوبغاړي سوځېدلي وو او څه باندې 300 منډې کړې وې. د هند بنګلور په چینا سوامی لوبغالی کې د افغانستان او هند تاریخي ټیسټ لوبي په اړه د هند صدر اعظم نریندر مودي په یو ټویټ کې هیله ښودلې چې دا لوبه افغانان او هندیان لا پسې نږدې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند او افغانستان په لوبړنۍ ټیسټ لوبي خوشي ښودلې او له نورو ټیمونو یې هم غوښتي چې له افغانستان سره ټیسټ مسابقه وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د نننوي لوبي مشر میلمه وو. د وویل
Of course it is a historical event.
دا هم زموږ د سپورت لپاره او هم تر کومه ځایه چې ورزش مطرح دی زموږ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو تاریخي موقع ده. زموږ افغان ملي لوبغاړو ډیر اوږد مزل په لنډ وخت کې وهلی او دا یې لومړی ټیسټ لوبه ده چې له لومړي نمبر ټیم سره یې کوي.
افغان ټیم د لوبه ته یو نیمه میاشت تمرینونه وکړل او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه لوبه به وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشري ځانګړي استازي د کوچني اختر په مناسبت افغانانو ته په خپل پیغام کې د اوربان اعلانونه تاریخي بللي او ویلي دي چې دا اوربان به که څه هم د لنډ وخت لپاره دی، په ټول افغانستان کې د افغانانو کورنیو ته موقع ورکړي چې څو ورځې په سوله کې تیرې کړي. د ملګرو ملتو له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د جګړې د درېدو په اقدام کې چې اوس موقتی دی. د ملګرو ملتو خاص استازي غوښتنه کوي چې ټولې خواوې د خوښیو په ورځو کې هغه رعایت کریا او لزغم او یووالی کار واخلي. د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مشر همداراز ویلي چې ملګرو ملتونه له افغانانو سره د دوی د هیواد په سوله، ثبات او سوکالۍ کې ملګرتوب کوي. د نورستان والی وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوځولی دی. د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا د دې کلینیک سوځېدو تر 2000 زیات خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې کړل. د وویل چې دې کلینیک ته نن پنجشنبه سهار مهال په کامدیش ولسوالۍ کې اور ورته کړل شو او وکارکونکي او ساتونکي برمته شول، خو 15 تنه وروسته پریښودل شول. حافظ عبدالقیوم وایي چې لا هم دوه ډاکټران د دولت له وسلوالو مخالفانو سره برمته دي. د نورستان والی وایي چې د کلینیک ټول وسایل له ودانۍ سره سوځېدلې دي. د نورستان د عامه روغتیا رئیس زکی الله ستوری ویلی چې په دې کلینیک کې شل بستر موجود ولاو د کامدیشته اوسیدونکو لپاره زیات مهم وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربان له اعلان سره سره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو دوام کړی او افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې خپل دښمن ته مرشوبلې اړولې دي. دفاع وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی، فراه، میدان وردک او زابل ولایتونو کې د ملي اردو د سرتیرو پر پوستو بریدونه کړي دي. دا وزارت وای چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې څلور دیرش د فرا په پرچمن کې یولس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستو په خاطر وغنده او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یوه نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. د عمومي اسمبلۍ د یو سلو درې نوي غړیو یو سلو شلو یې هغه پریکړه لیک ته چې عربي هیوادونو وړاندې کړی و مثبت او اتو منفي رایه ورکړه. پنځه څلوېښت غړیو خپلې رایې ونه کارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتومي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي. پامپیو په جنوبي کوریا کې اوسی چې د دغه هیواد له ولسمشر مون جای سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د تاریخي کتنې په باب معلومات شریک کړي. او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو نن پنځشنبه وویل جاپان غواړي چې دغه هیواد د صدر اعظم او د شمالي کوریا د مشر سره کتنه وشي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر په سیول کې د امریکا او جنوبي کوریا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل موږ غواړو چې د جاپان او شمالي کوریا د مشرانو غونډه جوړه کړو چې ممکن د برمتګرۍ د مسئلې له حل سره مرسته وکړی شي. جاپان پر شمالي کوریا تور پوری کوي چې په 1980 او 1980 لسیزو کې لږ تر لږه ولس جاپاني اتباع برمته کړي دي.
دوستانو یو ور بیا مو هر کله کو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت غواړی کتل شي. پلان دی په خبرونه کې واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په هیواد کې د تذکرو د جال او تصویر په تور باندې د امنیتی او کشفی ادارو لخوا 50 کسان نیول شوې. د دې ادارې ویان جمشید رسولی
تا کنون جمعاً 24 دوسیه به اتهام تزویر تذکره ها که قضایا بلوی سارنوالی، یعنی هم در مرکز به سارنوالی ها و هم بر سارنوالی های استیناف ما در ولایات.
پر دې موضوع په ریپورت سربیره د انتخاباتو په اړه د افغانستان د سلام رسنیز موسسه لوري تر سره شوی و تازه څېړنه ښیي چې ډېر افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی لري. بلخوا بیا د افغان او نړیوالو څارونکو ادارو لخوا ویل شوی چې په افغانستان کې خپل منځي جګړې د انتخاباتي چارو د متخصصینو کموالی او په انتخاباتي ادارو کې خالي پوستونه داسې شکونه راپورته کوي چې روان کال به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره شي که څنګه. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره د افغانستان او هندوستان د تاریخي کرکټ لوبې چې د ټیسټ لوبه ده او نن پیل شوې ده په بنګلور کې، په دې اړه د افغان او هندي چارواکو څرګندونې در سره شریکوو. د لوبې تازه حالام درکو که وخت ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي سوچ شمالي کوریا د اتومي وسلې د لمنځه وړلو چارې نوې بشپړ کړي، بندیزونه پرې نه لري کوي. یو اربیا ستړي مشي په دې یو سات خبرونه کې په پای کې د کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام اوریدل شي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په هیواد کې د تذکرو د جال او تصویر په تور د کشفي او امنیتي بنسټونو لخوا 50 کسان نیول شوي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د پنځشنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې لوی څارنوالۍ به ډېر زر د نیول شوو کسانو د سی ای محکمو ته ولیږي. محمد ادیس پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د تذکرو جال او تصویر جرم د یو عاملی نه چې په هر سطحه کې وي قانوني چلند به ورسره کیږي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د پنځشنبې په ورځ کابل کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ به له انتخاباتي او امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ په انتخاباتو کې د تذکرو د جال او تصویر مخه په جدي توګه ونیسي.
در رابطه به قضایا تصویر تذکره
د وی د تذکرو د تصویر او خرڅلاو په اړه تر دې دمه 50 تنه نیول شوی او د قانون پر وړاندې کې بعد دوی دوسیو ته رسیدنه وشي.
د روشنای احکام قانون رسیدګي صورت میگیره.
د خغلی رسولي په خبره دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د جالي تذکرو په استعمال سره د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیان منکړي. د جمشید رسولي د معلوماتو لمخې په نیول شو کسانو کې د نفوسو د احوالو او ثبت ادارې ځینې کارکونکو هم شامل دي. د پداسال کې د چتر دی وړاندې د ملي شورا یو شمیر غړو د انتخاباتو په پروسه کې د تذکرو تذکیرو د جال او تصویر په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی ویلي نن سبا هر څوک کولی شي چې ډېر په اسانۍ سره ځان ته څو تذکیرې واخلي. د نفوسو د ثبت او احوالو د مرکزي ادارې رئیس همایون محتاط بیا د ولسي جرګې یوې غونډې ته ویلي وو چې ښایي د تذکیرو په ویش کې درغلي وشي، خو دغه کچه دومره هم نه ده چې په اړه اندېښنه ښودل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په هېواد کې د تذکیرو د جال او تصویر کچې ته په کتو د لویې څارنوالۍ اقدامات بسنه نه کوي. د دغه جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست:
په ټول افغانستان کې د شپېته اویا نفره دوی نیولي دا کم دي. په هره کوڅه کې دوه درې نفره شته. په مونږ په بګرامیو کې دوه درې ادرسه لرو چې حتی نومونه مونږ ورته اخیستي دي. دوی ادارو ته تر اوسه نه دي نیولي. درګرد روزمره په کور کې تذکرې ټاپه کېږي او جوړېږي.
د ښاغلي ځاځي په خبر افغان حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي بنسټونه باید په انتخاباتو کې د تذکیرو له درغلي کوونکو سره د قانون مطابق جدي چلند وکړي، نه دا چې په دغه پروسه کې له درغلي کوونکو سره سلیقوي چلند وشي او دغه پروسه هم نمایي شي وي.
بلخوا ته د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته د لوی څارنوالۍ لخوا وروستي اقدامات وستایل، خو ویل چې په افغانستان کې باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره حکومت او ادارې نور اقدامات هم ترسره کړي. له ښاغلي رشید سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. مرکه اورو.
بېل شکه چې هر نوع اقدام د مسؤول او معتبر مراجع لخوا نه د فساد په وړاندې، خصوصا د ټاکنو کې هغه موردونه چې د ځنه بحران زیږېږي او بل اخوا د خلکو هغه رایې ته درناوی نه کېږي او بیا په ټول کې دا پروسه له ستونزو فساد سره مخامخ کوي، دغې په وړاندې موږ هرکلی کوو او دا د مثبت خبره ده. هیله مند یو چې دغه پروسه په ډېره شفافه توګه باندې په مخ لاړه شي او نور هم هغه کوم هغه عاملین د دغه قضیو چې په د هېواد په بېلابېلو سیمو کې راپورونه خپاره شول او دوی دغسې ورته عمل ته لاس پورې کړي، هغوی هم
او جالی تذکیرو د ویش په برخه کې کار روان دی او جالی تذکیری ویشل کیږي. د لوی سرنوالی دغه ډول اقدام ساسي په نظر باندې د تذکیرو د جالی تذکیرو د ویش د مخنیوي په برخه کې څومره مهم او څومره به مخنیوي وشي؟
په ټوله کې دغه بهیر موږ مثبت ارزو او نه باید هغه څوک چې بد اعمال ته مخ کوي او بلخه دغه پروسه ننګوي هغوی د قانون له منګلو څخه معاف سي. په ټاکنو بهیر کې همدارنګه په نور هغه مواردو کې چې هغه د ټاکنو له برخلیک سره تاثیر رابط اړیکې لري، د مکافاتو او د مجازاتو اصل به پکې موجود وي. په تېره کې موږ تاسې دغه اصل نه درلوده، نو پایلې هم موږ تاسې ولیدې که حکومت دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او شکایت کمیسیون لوی سرونوالی او عدلي قضایي څنګه په مجموع کې فعال وي او بلخه دغه مسلې ته په ټول ارخیزه توګه دستګی وکړي، ان شاء الله د فکر کوم چې دغه به یو لوی کومک وي دغه به هیڅ سره تر څو خوندي سي او بل اخره دغه د تقلب او د تزویر مخه ډب کړي.
رشید صاحب څه فکر کوي چې د لوی سرنوالۍ دغه اقدام بسنه کوي کنه د شفافیت د پاره باید نورې لارې چارې ولټول شي او نورې هلې ځلې موشي؟
دا خو صرف د عدلي او قضایي برخه کې یو حاسه ده چې فایل سوله بیر شک چې خپل تاثیر گذاری لري، اما کافی نه ده. په عین حال کې باید شکایت کمیسیون باید فعال رول ولري په دغه بحث کې. زموږ استخباراتي مراجع باید فعال اوسي او دغه اطلاعات او اخبار چې ترلاسه کوي باید زر تر زره هغه شان کړي او کشف کړي او بالاخره عدلي او قضایي بنسټونو ته د قانون په اساس بغیر راجع کړي. سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او په ټوله کې ولس باید دغه حس مقابل کې ودرېږي. د افغانستان برخلیک، سیاسي برخلیک نه باید د فساد او بالاخره د هغه معاملو په اساس چې د خلکو هویت، د خلکو عزت، د ملک دغه ټول هغه اصلي دغه سیاسي پړاوې، سیاسي مرحلې له معاملو سره څرخوي، هغه باید هغو ته اجازه ورکړي او باید بالاخره په یو جي کې د قانون منګوت وسپاسي او پوښتنه تشکو شي.
و موردل چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید حکومت پر وسنیو هغو سربیره زیات اقدامات وکړي. اخوا د افغانستان سلام رسنیز موسسې لوري ترسره شوې و تازه څېړنه په ډاګه کوي چې ډېر افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی لري. د څېړنې ډلو غړو ته دوه شپېته په سلو کې مرکه کوونکو ویلي په انتخاباتو کې له ګډون پرته بله هېڅ چاره نه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان پر ریپورٹ کیا ورو.
د افغانستان سلام رسنیز موسسه په یو تازه چړنه کې چې لشپاک زره یو سل شپیتو افغانانو سره د انتخاباتو په اړه د مرکو په اساس چمتو شوی څلور شپیتو په سلو کې ویلي چې په انتخاباتو کې ګډون کوي. د دغه موسسې د چړنې ډلې غړیو د پنځمې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې اعلان وکړ چې دوه شپیتو په سلو کې مرکه کوونکو ویلي په دې دلیل په انتخاباتو کې ګډون کوي چې له انتخاباتو پرته بل هیڅ چاره نه لري. د دغه ډلې غړي اقبال برزګر ویلي دغه چړنه د افغانستان په څلور د شولایتونو کې تر سره شوی
عمر رکی به دست آوردیم په اوسخره کې
هغه شمیرې چې لاسته موراوړي اکثریت مرکه کوونکې یعنی څلور شپې ته پسلو کې ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون کوي او پاتې یو شمیر نور بیا ویلي چې په دغه بهیر کې ګډون نه کوي
روان دي اشتراک نه میکنه.
د برزګر په وینا په تازه تر سره سوي چړنه کې کم شمیر یعنی په سلو کې 44% ښځو هم ګډون کړی. برزګر وای په دغه چړنه کې ټولنیز ستونزې او محدودیتونه په انتخاباتو کې د ښځو د کمرنګ ګډون اصلي عوامل بلل سوي دي. دا چړنه داسې مهال تر سره کیږي چې تازه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته رسیدلی. همداشان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د نوملیکنې بهیر هم د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې پای ته رسیدلی. ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28مه تر سره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسؤلینو په وینا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 6 میلیونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې. له دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ګنې په انتخاباتو کې به د خلکو ګډون کمرنګ وي، خو د افغانستان سلام رسنیزې موسسې په تازه څېړنه کې ویل سوي اوس هم په بشپړ ډول خلک په انتخاباتو باور نه لري. د دغې موسسې د مسؤلینو په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت باید په انتخاباتي بهیر د خلکو د باور د راجلبولو لپاره هڅې زیاتې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې اجرایي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په انتخاباتو کې د خلکو ګډون او چمتووالي ته احترام ولري. ښاغلی رشید وای دغه څېړنه دا په ډاګه کوي چې په تیرو انتخاباتو کې له ستونزو سره سره بیا هم خلک دغه بهیر ته هیله مند دي.
دي چې لتر لګا سیاست جوړونکو د ټاکنو ته دا پیغام ورکړي چې د افغانستان خلک واقعا ټاکلې غواړي، ولې وایي خپل شرطونه لري. شرطونه دا دي چې اول اداره او مدیریت دغه پروسې سالم وي، صادق وي، استقلال مستقل وي، په عین حال کې بی طرف وي، او بل اخر ټول کړي خپل څه ترسره شي، حکومت په دغه بهیر کې مداخله ونه کړي.
لا دی وړاندې په وار وار د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د خلکو د رایو د ساتنې او د انتخاباتو د شفافیت لپاره به هڅې زیاتې کړي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه اجرایي رئیس وای که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه سي په نورو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون کمرنګ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وی ټول د وربند تمدید غوښتونکي دي او حکومت او د سولې علي شورا باید د دې مسلې په لپاره یو سم کړنلاره جوړ کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې رامنځته شوی فرصت چې وربند باید استفاده وشي او د تمدید لپاره هڅه وشي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی یوازې په غوښتنو وربند نشي تمدید کېدای، بلکې د دغه مسلې لپاره باید عملی او حساب شوی پروګرام طرحه شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وی حکومت او د سولې علي شورا باید په دې برخه کې ځانګړې تګلار رامنځته کړي او سیاسیون هم لازمې هڅې وکړي. ښاغلی عرفان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ورنکړل شي او د طالبانو له باصلاحیته کسانو سره د اړیکې ټینګې شي. دی وی باید پر یوې داسې کړنلارې تمرکز وشي چې وکړی شي په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته لار هواره کړي. افغان حکومت او د سولې علي شورا په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري شین څراغ ورکړل شوی باید د سولې په خبرو کې ښکیل شي او د طالبانو له باصلاحیته کسانو سره اړیکې ونیسي تر څو دایمي اوربند ته ورسیږو. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او طالبانو د یو بل په مقابل کې موقت اوربند اعلان کړی. دغه څو ورځنی اوربند د خلکو د سولې علي شورا، سیاسي ګوندونو، ملي شورا او د ځینو هیوادونو له هرکلي سره مخ شوی دی. د دغه اوربند له اعلان سره هممهاله داسې غوښتنې هم مطرح شوي چې اوربند موده باید وغځول شي. دیني عالم نجیب الله زاهد وایي چې سوله الهي حکم دی او په هیواد کې د ټینګېدو لپاره باید په جګړه کې ښکېلې خواوې اوربند تمدید کړي.
صلح په اسلام کې یو دینی فریضه ده، لکه څنګه چې په مونږ او تاسو باندې مونږ فرض دی، لکه څنګه چې په مونږ او تاسو باندې نور عبادتونه فرض دي، روژه فرض ده، دغه رنګ په ټولو باندې کاغه طالبان دي که دولت دی په ټولو باندې دا الهی فرض دی چې باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دواړه لوري دې ته وهڅول شي چې مؤثر قدمونه اوچت شي.
افغان حکومت او نړیوال ټولنې تل دا ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له تر ټولو ښه لاره سیاسي روغه جوړه ده، خو طالبانو بیا له هیواده د بهرنیانو پر وتلو ټینګار کړی. افغان چارواکو له طالبانو سره د موقت اوربند اعلان نیک ګام بللی او هیله یې ښودلې چې دغه اقدام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد بیا وایي چې د اوربند تمدید جدي او هر اړخیزو هڅو ته اړتیا لري.
دا اول قدم دی ډیر په کوشش په یوازې سره شورا نه افغانستان حکومت او خلک کوزي غوښتنې دي، دا د ټول ولس غوښتنه ده او دا رقیبا یو عمومي فشار هم دی ټول خلکو او ټول ولسونو. زه خپله لرم چې دې ته به ډېر مجبوري دي د خبرې منل ده چې دا جنګ نور د حل لاره نه ده.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند په داسې حال کې اعلان شوی چې په وروستیو کې په هیواد کې سوله غوښتونکي حرکتونه هم زیات شوي. له ډلې په ځینو ولایتونو کې د پرلت خیمې او لښکرګاه څخه کابل ته د پلي ځوانانو راتګ یادولی شو. اوس به ولیدل شي چې طالبان د اوربند د تمدید په اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او که منفي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
د غزنی ولایت سیمایز چارواکی وای د دې ولایت پر مقور ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت ډلهیز بریدونه پایل کړي او معاصره کړي. د دوی وای کچیر دې ولسوالۍ ته جدي توجه ونه شي سقوط به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه اعلانونه کړي دي. په دې اړه به نور حل سیمې د شریف الله شرافت په ریپورت کې واورو.
د غزنی د ولایتي شورا مسولین خبر ورکوي کچیر د دغه ولایت مکور ولسوالۍ ته جدي توجه ونسي د وسلوالو طالبانو لاسته به ولويږي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکری د فن شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر دوه ورځو کې وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې د افغان پوځ اتامني کې پوسټې سکوت کړي. نو موړي وایي چې نن هم پر یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو چار چاپیر ډلې زبریدونه فیل کړي او سخته یې ماسره کړې ده.
ډېر پوسټې پولیس محلي پوسټونه ټول خود ته وځي او تر اوسه موسم جګړه روان دی، خو امکان په دې ده چې دا ټول وسلې خود کې او تلفات او یو مجار خرڅیان دی.
لدی سره د ولایتي شورا بلغړی امان الله کمرانی هم ورته څرګندونه لري. نو موړی وای کچری دغه ولسوالی سکوت وکړي نو د کابل کندهار او دغه ولایتي شمیر نوري ولسوالی به هم نام نسی او سکوت به وکړي.
څلو څنګه ورو دي کیږي د مکور ولسوالۍ د زیات تابع سره مخامخ ولسوالۍ ته دولت توجه نه کوي، رسیدګي ونه شي د ولسوالۍ د سکوت سي او د کابل کندهار لار به بند شي. د ولسوالۍ په سکوت کې او بند ګلان ولسوالۍ هم سکوت کوي.
بل خو بیا د دغه ولایت د والی ویان محمد عارف نوري وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې پر یو شمیر امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه کړي چې پر مهال یې و افغان سرتیري وژل شوي او یو ولستانه نور هم ټپیان دي. نو موړی وایي چې سمدستي وروسته افغان او بهرني ځواک د افغان پوځ ملاو تړل او پر وسلوالو طالبانو یې هوایي بریدونه وکړه چې پر مهال یې وشت وسلوال طالبان وژل شوي او ډیر لستانه نور هم ټپیان شوي. شاغلی نوری زیاتویچ په همدیش په وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز زاړوند د اندړو ولسوالۍ سره پر پوله د ارزو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر یو ګروپ ډلې برید کړي چې پر مهال دوه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او اته تنه نور هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنی کمانډانی مسولین په یاد ولسوالۍ کې جګړه مني. دا یوازې تبلیغات یادوي چې ګڼې یاد ولسوالۍ به سکوت وکړي. فرید احمد مشال چې خپل اوس په یاد ولسوالۍ کې دی، ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه داسي وویل:
سلام مستلم، هغه ولسوالۍ موجود دي، د دې وضعیت واردوي ویلیام چې ځواکونه په تمامه معنا باندې د دې جګړې چې دی ولسوالۍ هم نه سوتات او دا د دشمن د تبلیغات نن کې ویره خبره کړې ده. څکره به دي خانیا باندې چې او دا د مورید
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دیاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا فدا سیال کې د چې دوی ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر مرکز د همیو ټانک په مرسته موټر بمبرید وکړ چې پر مهال یې 15 پولیس ووژل سوه او د یادې ولسوالۍ د ولسوال په ګډون 26 تنه نور هم ټپیان سوه.
د لوبو له میدانه
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ویل چې د هیواد ملي کرکټ ټیم د جګړه ځپلې افغانستان لپاره د ویاړ سرچینه ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس چې په بنګلور ښار کې دی او د هندوستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه مخامخ ګوري، هم دا لوبه د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بللې. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي هم هیله څرګنده کړې چې دا لوبه به د افغانستان او هندوستان خپلمنځي اړیکې نورې هم ټینګې کړي. ملالۍ بشیري په اړه تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، نن یو تاریخي ورځ ده، د ټولو افغانانو په استازیتوب زه د افغان کرکټ لوبغاړو په لاسته راوړنو ویاړم. هندوستان او افغانستان اوس په آسیا کې د کرکټ په ډګر کې دوه لوی قدرتونه دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، ویاړم چې په بنګلور ښار کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ تاریخي ټیسټ لوبه ګورم. ښاغلی عبدالله په بنګلور ښار کې د دواړو کرکټ لوبډالو سره وکتل او د خبرو پر مهال یې داسې وویل: دی وایي دا زموږ د سپورت په تاریخ کې او زموږ دواړو هیوادونو د اړیکو په تړاو یوه تاریخي لوبه ده. افغان لوبغاړو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ډیره کمه موده کې ډیر ژر پرمختګ کړی دی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي هم نن ویل چې د هیله لري د هندوستان او افغانستان ترمنځ تاریخي لوبه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې قوي کړي او په سیمه کې د سخت دریځۍ پر وړاندې به دواړه ګاونډي هیوادونه نور هم سره نږدې کړي. افغانستان خپله 15 ورځنۍ ټیسټ لوبه نن د هندوستان په بنګلور ښار کې پیل کړه. دغې لوبې کتلو ته د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ورغلي دي. مودي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، زه افغانانو ته مبارکي وایم چې د دوی د کرکټ ټیم خپل لومړی نړیواله ټیسټ لوبه کوي. خوشاله یم چې دوی دا تاریخي لوبه له هندوستان سره انتخاب کړه. دواړو ټیمونو ته شهیلې لرم. مودي زیاته کړې، هیله لرم سپورت زموږ خلک نور هم سره نږدې او زموږ اړیکې نورې هم ټینګې کړي. د هندوستان د سپورت وزیر راجیا وردان راټور له افغان لوبغاړو سره د لوبې تر پیل مخکې خبرې وکړې او د مودي د مبارکۍ پیغام یې ولوست. د افغانستان کرکټ لوبډله لومړی ځل په 2000 لومړي کال کې د نړیوالې لوبې په توګه د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا ومنل سوه او تیر کال په جون میاشت کې یې د دغې شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د هندوستان د کرکټ پخوانی آل راونډر سلیم دورانی چې په کابل کې زیږیدلی و، د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي ته یوه ډالۍ هم وړاندې کړه. هندوستان افغانستان ته د دوو سټوډیومونو وړاندیز کړی چې افغان لوبډله پکښې لوبې وکړي.
دوستان اوس بلاټ شو کابل ته حدیث پردیس د افغانستان او هندوستان نننۍ لوبه څاري. نن د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تاریخي ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ ده. دا لوبه روانه ده، هندوستان بیټنګ کوي. دا راته ووایا پردیس صاحب چې لوبه په څه وضعیت کې ده او تازه حال یې څه دی؟
هان صاحب، لوبه تر اوسه پورې هندوستان 328 منډې کړي او یوم اور روان ده او وضعیت خدا سده چې دغه د نن ورځې یعنی شل اور نور بکیږي، بیا به د نن ورځې لوبه ختمیږي. نو تر ډیره پورې هغه انتظار چې کېده د افغان سپینران نن برعکس شو. تیزو بالرانو توپ اچونکو دوی وکټې واخیستې، که څه هم سپین بالران دوی هم ښه بالونه کوي، اما د وکټو په اخیستلو کې تر اوسه پورې دوی یعنی نه دي بریالي شوي چې وکټې واخلي. او د هندوستان دوه پیاوړي لوبغاړي اوس ولاړ دي، دوی بیټنګ ته یعنی تر ډیر وخته پورې کیږي چې دوی خپل ملګرتیا ته دوام ورکوي. نو شل اورونه نور به کیږي او دغه نو وروسته د نن ورځې لپاره د غلوبه یو ان صاحب دغه اوس چې یو وکټ بلم واخیستله، یعنی د افغانستان د سپینرانو خبره مې چې وکړه چې انتظار ته کېده چې باید وکټ واخلي، نو بالاخره په دې هم بریالي شو. مجیب زدرانو چې هم د اوس یو وکټ واخیسته او د هندوستان یو پیاوړی لوبغاړی لمخیل لري کړ. نو په دې ترتیب 309 منډې، 15 لوبغاړي د هندوستان آوټ او اویوم اور وروستی بال هم پاتې ده چې دا بال هم وشي. بله،
دا راته ووایه چې دا لوبې د ټیسټ لوبې یو څه توپیر لري د نورو لوبو سره. نو نن چې دا لوبې ختم شي، سبا او نورو لوبو لپاره څه تماده، څه پلان دی؟
بلې آن صاحب، وخت ډېر کم نه، بالکل تاسو چې د ټیسټ لوبه د شلوریزو یو ورځنیو سره فرقون تفاوتونه لري، د نن ورځې لپاره دغه لوبه ختمیږي، شلوره نورم کیږي، سبا که چېرته هندوستان وغواړي بیا هم بیټینګ وکړي نو تر هغې پورې چې دوی اوټ کیږي دوی کولی شي بیټینګ ته ادامه ورکړي، اما که وغواړي کولی شي کوم هدف چې دوی ټاکي، مثلا هر څومره رنزونه چې و 300 شو 400 500 افغان ټیم ته بلنه ورکړي چې دغه هدف پوره کړي، دغه نو وروسته افغان ټیم به هدف هم پوره کوي، بیا به هندوستان ته هغه هدف ټاکي، که چېرته هغوی هدف پوره کړي نو بیا هر څوک چې هغه هدف پوره کړي رنزونه زیات شي د لوبې ګټونکی به وي. دغسې یو څه پیچلی سیستم یې لږ پیچلی دی. بلان
ډېره زیاته مننه. بس مونږ هم ورسېدلو 4:30 بجو ته، ډېره زیاته مننه کوو له تانه پر روانو خبرونو کې. بیا هم اورېدونکي خبر ساتو په دې لوبه باندې. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان او هند ترمنز لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه روانه ده. لکه څنګه چې مو څو شېبې مخکې واوریدل، تر اوسه پورې د هند نیمایي یا 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د کوچني اختر په مناسبت افغانانو ته په خپل پیغام کې د اوربند اعلانونه تاریخي بللي او ویلي دي چې دا اوربند به که څه هم د لنډ وخت لپاره دی، په ټول افغانستان کې د افغانانو کورنیو ته موقع ورکړي چې څو ورځې په سوله کې تېرې کړي. د نورستان والي وایي د دولت وسله والو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوځولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند له اعلان سره سره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو دوام کړی او افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې خپل دښمن ته مرشوب لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستلو په خاطر وغند او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتمي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي. او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو نن پنجشنبه وویل جاپان غواړي چې د دغه هیواد د صدر اعظم او د شمالي کوریا مشر سره وګوري.
اوس هم یوسف خان زدران ته ورزو څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی هندوستان او اوس افغانستان په آسیا کې د کرکټ دوه پیاوړي هیوادونه دي. ښاغلی غنی د هندوستان او افغانستان ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه تاریخي بللي، ویلي دي چې د کرکټ په لوبغاړو ویاړي چې دلی هیواد ته اتلوالۍ راوړي او نړۍ کې د غوره لوبډلو پر وړاندې لوبیږي. دا په اصل کې د افغانستان نن د هندوستان پر وړاندې د 12 هیواد په حیث د ټیسټ لوبه ترسره کوي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله هم د دغې تاریخي لوبې په پرانیستې مراسمو کې د ګډون لپاره د هندوستان بنګلور خارته اتللی وو. له دې وړاندې 13 ورځې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي د افغانستان په وړاندې د لومړنۍ ټیسټ لوبې قربتوب د خپل هیواد لپاره ویاړ بللی دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د نننۍ تاریخي لوبې پچا هندوستان وګټله او خپله یې د بیټنګ پریکړه کړې ده. هندوستان د لوبې پیل ښه وکړ او د غرمې تر دمې پورې د کوم لوبغاړي له سوځېدو پرته 158 منډې جوړې کړې. د روسیې په قربتوب د فوټبال د نړیوال جام 20 پړاو سیالۍ نن په مسکو کې پیلېږي. د دغه جام لومړنۍ لوبه د کوربه روسیه او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ په لوزنیکی لوبغالي کې ترسره کیږي چې د 80,000 نندرچیانو ظرفیت لري. د دغه لوبې له پیلېدو مخکې د بیلابیلو تیاریانو او د موسیقي د پروګرامونو ویل شوي دي. 13 ورځ د دغه جام د پرانیستې په یو پروګرام کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس هم برخه اخیستې وه. د دغه نړیوال جام د ترسره کیدو لپاره په روسیه کې ګړې امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د هرې لوبې د ښه امنیت په خاطر د 1500 ځواکونو د کار ترڅنګ د هوایي څار هم ویل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د رمضان جام تر نامه لاندې د پکتیا فوټسال ټورنمنټ د اتفاق لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېد. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دا ټورنمنټ د روژې په مبارکه میاشت کې د پکتیا ولایت د فوټبال فدراسیون فوټسال کمیټې لخوا پیل شوی و. په دغه ټورنمنټ کې 15 ځایي لوبډلو ګډون کړی و. د نوموړي ټورنمنټ په پای لوبه کې اتفاق لوبډلې وکولی شول چې سیاله لوبډله 15 د دوه پوړاندې لمخې لري کړی او د اتلولۍ جام وګټي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل دوستانو مخکې لدین چونیز پروګرامونو ته ورشو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو د جوزا یا خبرګولی چلی رښتمه په افغانستان کې د مور ورځ دغه ورځ هر کال د افغانانو لوري په درناوي سره لمانځل کیږي خو یو شمیر مین داسې شته چې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او لدی ورځ هیڅ خبرې نه دي. اکرام الله اکرام په دې اړه په یو ریپورت کې د هغه مور ژوند انځور کړی چې د کابل په سرکونو قلمونه پلوري څو د خپل څلور اولادونو اړتیاوې پوره کړي. دا راپورټ د سندرغاړي بریالي سمدی په وسندره پیلېږي چې د مور په اړه ویل شوی ده.
مور هر څه د غم په وخت کې ډاډ ګیرنه، د ستونزو پر مهال هیله او په کمزورتیا کې پیاوړتیا، دغه شان هغه څه چې په سپیشلتیا کې هیڅ شک نشته هغه د مور مینه ده. مور هغه خوږ نوم دی چې په اورېدلو د انسان زړه ته سکون رسیږي. مور د چې په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس جهان، بلې مور د ژوند ښکلا ده او بل اخره مور هغه څراغ دی چې د روښنایي په نه موجودیت کې بیا هم کور پرې روښانه وي. مور ورځ دی مبارک شه. د جوزا سلور وشتمه په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. په دې ورځ اولادونه د مور لوړ مقام ته د درنوي سره کته کوي. خدا سمیندې هم شته چې لدی ورځ هیڅ خبرتیا لانه لري. دوی ته واځي د خپل ژوند ترخی او لکړاوه ډکی ورځ یاد دي. راهیلا د همدغه سمیندو څخه واده چې د ژوند کتابي له دردناکو کیسو ډک دي.
زه د مور ورځ نه پیژنم، په هیڅ نه پوهیږم چې په دنیا کې څه تیریږي. د مجبوریت ژوند دی چې تر خیمه لاندې تیرو. نه د مور په ورځ پوهیږو، نه په اختر پوهیږو، په هیڅ نه پوهیږو. د اولادونو پلار شهید شوی دی، موږ هیڅ نه لرو.
دا مور مو د کابل خار د مکوریانو په یو سرک پیدا کړ چې خپل یتیم اولادونو ته د پلار مینا هم ورکوي. هغه مور چې د کابل په سرکونو قلمونه خرڅوي او خپل اولادونو ته نفقه پیدا کوي. راهله چې سلور اولادونه لري، خاوند دی کلونه وړاندې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی. د خاوند لمرګ وروسته راهله لستخ توستونز او کړهونو سره مخ او خجوند لري مخ وګرځاو. د مور لدی وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ژوند کاوه، خو کله چې خاوند له لاسه ورکړ د خپل اولادونو د ژوندۍ پاتې کېدو په پاره سختو کارونو ته مخ کړه. د راهله د ژوند ترخی شیبي هم دلته نه خلاصيږي. جنگ او نامني هغه نه پریدي چې په خپل کور کې پاتې شي. د خپل اولادونو سره یو ځای کابل ترځي او دلته اوس مهال د دې خار په وڅنډه کې په خیمه کې ژوند کوي.
هیڅ نه لرو، هیڅ نشته. د مجبوری ورځې نه کار کوم. که څه مولر لاینو په دې ګرم ورځ کې په دې سخت روژه کې مجبورم چې له کوره راوځم.
د مور د ورځې په پای ته رسیدو د وړو کې اختر شپه پیلېږي. راهله نه واجدا چې د مور لورځ خبر نه ده، بلکې په دې غم کې هم نه ده چې د اختر لپاره هیڅ نه لري او په دسترخوان یوازې سو وچې ډوډۍ ښکاری. راهله د ګردو سخت ناروغي لري، خو د دې درد د تحمل کولو ترڅنګ د خپل اولادونو راتلونکي ته هیله مند ده.
د شپې ډوډۍ پیدا کیږي، خو سهار یې نه لرو. حکومت باید زموږ غم وخوري. نه ځای لرو، نه کور. در پدر یو، اولادونه می خوانځیو تل تک پاتې دي. کله کور را ونوزم اولادونه می لږی مري.
هغه راهله وای چې د مور کېدو هیڅ خوږ دی، خو ارزو لري چې اولادونه ځوانان وای او د غورزی منځلای وای. هغه له حکومت غواړي چې د مور د ورځې په ویاړ باید د میندو په ځانګړي ډول د هغه میندو ژوند ته چې په کړهونو کې تیریږي پاملرنه وکړي.
د اختر لومړی ورځ
روز اولی عید
د سهار لسونه تر دولس پورې
ساعت ده تا دوازده
تاستا د موسیقی ځانګړي خبرونه لرو.
برای تان برنامه ویژه موسیقی داره.
رازی چی اختر د سندرو ملمانه سره پیل کړو.
بیایید اید را با سرود و سخن آغاز کنیم.
داری کشمیره 0-800-822-5555 0-900-40-15-40.
شماره های تماس 0700 822-755 0799-20-35-40.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د ماشوم لپاره د مور شو دی غسیدی چې بدیل پیس ډول شدو او خوړو کې نه پیدا کیږي، خو بیا هم ځینی ماشومان لدی لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن د مور د شدو پارزښت او د مور د شدو په نوم د ځانګړي ونې د نومولو پاک له خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې ډاکټر نور الله الفت دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپل د دغې ونې پاک له معلومات راکړئ چې د مور د شدو په نوم نومول شوې ده.
دا یو نړیواله ونې د مور په شدو تغذیه نړیواله ونې ده، یعنی چې په دغې ونې کې په ټوله نړۍ کې دا ونې لمانځل کیږي په مختلف اشکالو باندې. دغه ونې چې ده په لومړی ځل باندې په 1992 کال کې تقریبا په اویا ملکونو کې دا ونې ولمانځل شوه، او اوس تقریبا په 140 مملکتونو کې دا ونې لمانځل کیږي.
که اوس په خپله د مور د شدو په ارزښت باندې خبرې راته وکړئ چې دا د یو ماشوم لپاره څومره مهمې او حیاتي دي.
د مور شودې ډیر بارزښت دی، یعنی کچيري دې ارزښت مونږ وګورو، د مور شودې بدیل هیڅ نشي پیدا کېدې په نړۍ کې. یعنی سره دې چې ساينس څومره پرمختګ کړي، بیا هم د مور د شودو بدیل نشته. یعنی دا په دې معنا چې د مور شودې ډیر ارزښت لري. تاسو که وګورئ د مور شودې ډیر ارزانه دي، یعنی بغیر له دې نه چې پیسې مونږ مصرف کو، هر یو که غریب یو که مور وي، یعنی ماشوم ته رسیږي. یعنی بغیر له دې نه که چیرې وچ شودې اوس فکر وکړو، وچ شودې ډیر پیسې پرې مصرفي، او سره دې چې غذایي اهمیت یې ډیر کم دی. بله مسله دا ده چې د میکروب نه دا پاک ده، یعنی ملوث نه دي. که چیرې مونږ نور غذایي خواړه ماشوم ته جوړو، نو دغې زیات امکان په انتاناتو باندې ملوثېدو امکانات زیات. بله خبره دا ده چې تیار جوړ دي، ضرورت نشته، یعنی نه یخ دي نه ګرم، برابر دي، د خوراک لپاره برابر دي. بل مسله دا ده چې غذایي ارزښت ډیر زیات دی. هغه کوچنیان چې د مور په شدو تغذیه شوي، د هغو آینده یعنی ډیر ښه دی. د دماغي ودې له نگانه چې وګورئ، د ماشومانو هغه زکاوت درجه نسبت نور ماشومانو ته ډیر وي. همدارنګه د مور په شدو کې هغه حجرات چې میکروبونه له منځه وړي، هغه حجرات هم موجود دي. کله چې یو مور خپل ماشوم ته شدې ورکوي، د مور د شدو سره تیار هغه انتیباډیګانې چې د مور په وجود کې جوړ شوي ماشوم ته انتقالیږي، او کله چې ماشوم د دغې سیم میکروبونو سره مخامخ کیږي، نو هغه میکروبونه له منځه وړي. یعنی کچیر یو ماشوم د مور په شدو تغذیه شي، د هغوی معافیت قوي.
اوس که په دې خبره راته وکړئ چې کوم ماشومان چې د مور شدې نه ورته رسیږي، هغوی بیا له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
ښه، تاسو ډیر ښه خبره وکړه. دغه کوچنیان کچیر موږ په دسې لنډ ډول باندې په درې بخشو باندې تقسیم کړو، لکه یو هغه مشکلات چې د صحي مشکلات دوی ته پیدا کیږي، هغه هم بیا په یو هغه چې په لنډ محل کې ورته پیدا کیږي، یو هغه ناروغتیاوي چې په اوږد محل کې یعنی وروسته ورته پیدا کیږي. په لنډ وخت کې دا ماشومان چې دي د میکروبونو په مقابل کې دوی معافیت ډیر ښکته وي، دوی زر زر په سالاتو باندې اخته کیږي، په سینو بغل باندې اخته کیږي، او همدارنګه نور انتاني امراضو باندې دوی زر زر اخته کیږي، یعنی مصابیږي.
داسې کومه شمیره راته ویلی شي چې څومره ماشومانو ته د مور شیدې نه رسیږي، او هغوی بیا له دغه ورته ستونزو سره مخ دي چې تاسو یادې کړي؟
د سروې م کړې و په 1400 کې تقریبا 9.5% ماشومان، هغه ماشومان چې هغوی ته په لومړی سات کې د مور شیدې رسیدي، 85% هغه ماشومان چې هغوی ته تقریبا خاص د مور شیدې تر شپږ میاشتو پورې رسیدل. نو کومه سروې چې شوې ده، تقریبا 15% هغه ماشومان چې خپل ژوند د لاسه ورکړي، د 15 کلونو کم عمر ماشومان چې خپل ژوند د لاسه ورکړي، هغوی د علتو سره یو علت خوارزواکی و. یعنی هغه ماشومان چې هغوی په خوارزواکی باندې اختول، هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
د عامه پوهاوي لپاره چې کورنۍ په دې پوهیږي چې د مور شوه د ماشوم د ډېر ارزښت لري، تر اوسه تاسو څه کړی دي؟
موږ تقریبا مختلف بخش کلینیکونه لرو، یعنی په کلینیکونو کې دلته کله چې میندې زی التقابلی موجودی وي، هغوی لپاره کله چې دوی حامله دار وي د حمل په وخت کې دوی خپل د دوی د غذایی ارزښت پاک کله چې دوی به څه قسم غذا واخلي همدارنګ دوی که ماشوم چې کله پیدا کیږي په لومړی سات کې باید ماشوم د مور په شیدو تغذیه شي در شپږ میاشتې پورې خاصا د مور په شیدو باید تغذیه شي او د شپږ میاشتې وروسته نور کورنۍ خواړه د مور د شیدو سره باید ورته توصیه شي او د مور شیدې کم در کم د دو یا دو کلونه زیات باید ماشوم ته ورکړ شي. دلته قابلی هم موجودی چې د میندو ته د شیدو د اهمیت پاک لورته مشورې ورکوي. همدارنګه زمونږ نور صحي کارکنان چې مونږ ورته د تغذیه مشاورین وایو چې په کلینیکونو کې تقریبا په 13 ولایتونو کې موجود دي، هغوی هم د مور د شیدو د اهمیت پاک لا د مور په شیدو باندې تغذیه په حق له مشورې میندو ته ورکوي.
کله چې تاسو ویل چې له کورنۍ سره خبرې کوي او دوی ته د شیدو ارزښت روښانه کوي، تاسو علت څه ګڼلی؟ ولې میندې خپل اولادو ته شیدې نه ورکوي؟
اکثره چې مونږ په دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو د خلکو هغه د اګادهي سده یعنی اګاهي سده ښکتوالی، یعنی دوی اکثره تاسو معلوم ده میندې چې دي هغه تعلیم سوي اکثره بې تعلیم دي میندې، هغوی صحیح معلومات نه لري. او بل مرواج په ډیر ځینو کې داسې وي چې میندې فکر کوي چې مثلا غلط رواجونه انانات مثلا یو مور چې حامله دار شي هغه فکر کوي چې زما شودې په ماشوم باندې بد لګیږي، یا مثلا په ځان باندې اعتماد نه لري، هغوی وایي چې زما شودې ماشوم ته کفایت نه کوي. حالانکه داسې نه وي، صرف د هغه معلومات چې کمی حقیقتا داسې نه وي چې هغوی څنګه فکر کوي. بله مسله پکې دا وي چې په خپل بعض ځینو کې ډاکټران دغه مشکل جوړوي، مثلا بعض میندې ته وایي چې مثلا ستا شودې کمی دي یا کفایت نه کوي، نور شودې ورته ولیکي، وچې شودې ورته ولیکي، یا سیرلاک ورته ولیکي. دا په خپله یعنی بعضې وختونو کې خپل ډاکټران هم د دې سبب ګرځي چې د مور د شودو دغه تغذیه هغه کوم چې دی هغه اهمیت هم کم کړي. کورنۍ خوانه د دوی حمایت نه کول، یعنی مثلا مور ته کم وخت ورکوي، مور د کور په چارو کې مصروف وي، هغه وخت نه پیدا کوي چې خپل ماشوم ته په پوره انداز باندې شودې ورکړي، یعنی وخت نه لري مور. او بل د کورنۍ خوانه بعضې وخت فشار نه، یعنی هغه د کوم زیات مصروف وي، هغه دې نه ډار کوي کچیر ز خپل دا کار مخته یو نه سمه نو کده شي زما میړه یا زما په کورنۍ کې نور غړي په ما باندې په غوسه شي، یعنی خپل ماشوم ته کم وخت ورکوي.
تاسو په نظر څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل شي؟
د کورنۍ خوانه دوی حمایت وکړل شي، یعنی کچیر په کور کې میړی وی یا مثلا خسرګنی خواخی وی یا مثلا د کورنۍ نور غړی وی، دې ته د کور په وظایفو کې لږ سهم ورکی، یعنی دې ته وخت ورکی چې د خپل ماشوم ته شودې ورکی. بل مسله دا چې دوی کله خپل ماشوم ته د شودو ورکولو په وخت کې مشکل پیدا کوي، باید دوی هغه زموږ صحیح کارکنانو ته لاړ شي او صحیح کارکنانو مشورې واخلي، یعنی خپل مشکل باید هغه صحیح کارکن په واسطه باندې حل کړي. یعنی مثلا کچیر دوی وایي چې زما شودې کمی دي، کله چې دوی زی نو هغه صحیح کارکن دوی ته خي، اکثره میندې چې دي نه پوهیږي چې خپل ماشوم په کوم شکل په درست شکل باندې ونیسي، یعنی په غلط شکل نیسي.
ډیر مننه، خیر اوسې. درنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د مور د شیدو د ارزښت په اړه د ډاکټر نور الله الفت خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی، دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. اختر پټو کوټو کراغی نم یوګیشت نه د غاړی امیلونه. دا اختر پر اتک سر انجونی لا خپل نام زادانو ثمی لري، د انجونو کورنۍ د هلکانو ل کورنۍ څخه توفی غواړي، خو کله ناکله د توفو او اختری پر سر زین جنجالونه هم را ولاړیږي.
نو افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، او بل لغه د وادم تقریبا 3 کال وشو چې پاندغه هغه کې مونږه دارس مولې وجونو چې ډیر مشکلات دي پاره تر
اوس کله چې واده شم حل تلارم زما اوراس، یعنی اوراس تر اوراس پام دې شانه باندې په قرونه دی او خرابې دي.
به اول لا چې خپل فامیل له خانم یعنی خبره اورم وای چې دا به تفاوت ده، تا قدر ورسره نشته ده.
دا چې ولې په اخترونو کې دا ډول غوښتنې زیاتېږي، د دغو ستونزو د حل لپاره کورنۍ څه کولی شي، او د اسلام مبارک دین په دې اړه څه وایي، دا پوښتنې به د کور کلي په نننۍ خپرونه کې ځواب شي. زه همایون هیواد یم او نننۍ خپرونه مریم توخی جوړه کړې او وړاندې کوي.
اسلامی ټولنه کې هر کال دوه ځانګړي خوښۍ راځي چې یوې کوچنی اختر او بل یې لوی اختر دی چې په افغاني ټولنه کې په دې ورځو نه یوازې دا چې د خپلوانو تګ راتګ کیږي، بلکې هغه نجونې چې کوژده شوې وي د زوم د کورنۍ لخوا ورته ځانګړې تحفه د اختری په نوم راوړل کیږي. په ځینو سیمو کې دا رواج کمزوری، مګر په ځینو کې بیا دومره جدي وي که چیرې ترسره نشي نو د دوو کورنیو د خفګان او حتی د کوژدې د ماتېدو سبب ګرځي. د ننګرهار اوسیدونکی منظور احمد چې درې کاله وړاندې یې کوژده کړي وایي چې په ډېرو اختریو وړلو ستړی شوی.
یاره تشویش خو ډېر زیات دی، ځکه په دا درې کالو کې چې مونږ کوم هغه کړی دی د چا سره چې نامزد شوي وو، واقعا اختریه دی. او کله مثلا په اختر کې کوم چې د مونږ د خسرګانې کره خپل هغه رسم و رواج مطابق مثلا ځلوبۍ دي او مایان دي او یو شی دی او بل شی دی، دا به ورته وړي. چون افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډېر خرابه دی، او بل دغه د وادم تقریبا درې کاله وشو چې په همدغه هغه کې مونږ دا رسم و رواجونو چې دی ډېر مشکلات دي په هر اختر کې. د مونږ نه مثلا په اختری باندې ډېرې پیسې مصرف راځي، نو که چېرته دغه مصرف مونږ په اختری باندې یاره مثلا شل زره دېر زره روپۍ دي مونږ نه مصرف راځي، که دا دېر زره روپۍ مونږ دغه خپل خسرګانې ته ورکول یا نو کېدای شي مونږ د خپل واده دپاره څه تابیا نیولی وي په دې باندې. نو هغه ته بیا مشکلات په دې دي چې د هغو کره د خپل خپلوان راځي، تاسو څومره غلی او څه شی راوړلو چې نو دغه مشکلات چې بیا نامزاد ته په کور کې یو پیغور شانتي ورکول کېږي، نور مشکلات هم وي. دا
نوموړی وایي چې که چیرې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته هر اختر کې اختری ور نه وړي، کوژدنې ترې خفه کېږي. خود خوست اوسیدونکی جاوید منګل نه یوازې دا چې د اختری دود یادوي، بلکې د یو شمیر نورو دودونو یادونه هم کوي او وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره یې مخ کړی دی.
نور خو پرګده، نور مسایل خو پرګده، تربور مونږ نه پرګدي چې مونږ شای ورنه وړ، هغه مونږ ته پیغور کوي. او دلته چې دای مونږ ماش ته چې وګوره، ماش په اته زره لا زره ماش ته، دغه اوس ستری ته خو چې یو اختر ته اوس مثال دغه کوچنی اختر چې روان دی، دغه اختر چې دی دغه کې اوس مونږ شای ور لوی 15000 او زره اته زره روپۍ خو مونږ نسی اوس په دا کې مونږ خپل دی کور مسره پغه کو د تخپا وخلو، دغه سه یو بد چې وتوایم چې ډیر بد ری وځ دی په مونږ ټولنه کې. او کوي نه سو مونږ بس مونږ ته پیغور کوي، مونږ دی غلوند وو، دی بشار لوند وو، ټول کله ټول منطقه ټول انتر تر دی مونږ دی چې وسیګو دغه منطقه پر تر الته تر برونه مشي دی منطقه پر مونږ خلق خبروي.
دیش کله نه لیما احمدی چې دا محل په کابل کې اوسی وای چې لواد وړاندې کورنۍ د نامزاد له کورنۍ د ډېرو تحفو او اختریو تمې کولې او هغوی یې ډېر ځورولي وو. خو دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ ده، له هغې به یې واورو.
مثال زما کورنۍ غوښتل د مېړه د کورنۍ نه مې چې دي او براتي او داسې نور مسایل، یعنې د اندازې نه زیات شیان راوړي، لکه خوره کباب چې وي یا لباس او دا شیان چې هغوی هم بېچاره زما خاوند چې وا د څه دولتي وظیفه یې درلود، سم معاش نه درلود، خو بیا هم زما د کورنۍ په خاطر پور کول یا هر څه چې کول د دوی غوښتنې پوره کول ما ته حیا او څه نه څه پوره کولو راوړل. خو زه کله چې واده شم هلته لاړم، زما ورځ یعنی ورځ تر ورځ په همدې شیانو باندې پیغورونه دي او خرابېږي. نادرسته ده، ځکه چې وایي چې هغه وخت دوی زما پام ونه کړل، یعنی د ما نه بېځایه مصرفونه وغوښتل. خو زه نه غواړم چې هلته لاړه شم، خپله نیسي او ماته هم کله کله اجازه نه راکوي.
د کابل ښار له اوسیدونکي پیغلې ساجدې څخه مو پوښتلی چې د اختری وړل یې رواج دی او که نه.
نو ولې نه، دا خو د موږ رواج د ټولو، دا کله چې اختر نږدې کېږي موږ ټولو سترګې همدې ته یو چې اختری راوړي. او که زه ووایم چې رانه وړي، د موږ فامیلونه تقاضا کوي چې باید اختری راوړي، نه هم چشمي ده د موږ مابین. خو بیا اول دا چې زه خپل فامیل له خوانه یعنی خبره اوړم وایي چې دا بې تفاوته ده، تا قدر ورسره نشته ده، تا ته یې اختری رانه وړي. او بل دا چې زما کاکا لورګان دي، هغوی ته چا ته راوړي، بیا ماته رانه کمه راځم، نو زه بیا وایم چې باید ما ته راوړي. بیا جامې راوړي، سروکو ته راوړي، او کوسه ډېرې پسه راوړي، وچه میوه تازه میوه او ډېر زیات نه. خو دا خو رواج ده چې بیا رانه وړي، بیا هر خوانه خبره اورم، بیا زه خفه کېږم، نو دینه چې راوړي ډېره ښه خبره.
د لوګر ولایت اوسیدونکی چې اوس نوی نامزد شوی وایي چې په خپلې خوښې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته اختری وړي. نوموړی وایي که چیرې څوک وس لري ښه ده، ګنې په زور او جبر دی دا دود پرې نه پلي کېږي.
مور فامیل اند راس مو دو رواج هغه کی زکه غوی سوزل زنګ هم خو صدا هغه مر اوره خو بیا مور مو ایس نه زدا د خپل پرګام نه وو د ډیره خبر د زکه پاینده کې د خوان مرمن تر ماینز بم ډیر خو زون به د دوی او د خو سر خیر سره بم خرابای دي د زوم یا د کورنۍ اړیکه بوخه او دا ک ډیر فشارونه ورمانده خو نه خرواجونه زکه بز توانایی نه لري دا پاینده کې او درد سره سرګردانی جوړیږي دا میمرم خوان بم خوشاله زون نسی تیر وای د بیا و د سه کسان ما خپلم لیدلی سیاحت اوس پیغور ورکیه دا میرمن ته سیته خو په مامن خرڅ کړي دا کارونه په مامن حضور وکړ تقریبا لاس کال کې یو نفر د مامل ګرهم ده نږدې دوست مې ده خپل خسر کرنه زی نه مړی کې زی نه ځواني کړی زی هغه خپل میرمن هم سی دی هم په ډیر واسطو هغه ما د نور څوک ورته به یا هم سهار نه لیږي ما زیر بستره او د خپل ځوان نه خوشاله نه ده
د دې سره سره چې ځینې کورنۍ اختره غواړي ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د زومله کورنۍ اختره او نورې تحفې نه غواړي د کابل د تایمنی اوسیدونکی احمد جاوید بیا وایي چې د میرمنې له کورنۍ ډېر خوشاله دی
څلور کال کېږي چې ما وته خوشبختانه چې د خبرې د ما د نامزدۍ په دوران کې نو د دې په حق لا ډېر خوشاله يم د خسر خیرو نه ډېر خوشاله يم چې دغه شی ما نه غوښته ځکه چې دغه په اسلام کې ځاین لري او موږ او تاسو مسلمانان او دا یو مشکلات اقتصادي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دا ډېره مشکله خبره ده خپل ځان ډېر خوشاله یعنی زیبی خبر کل نشم ویلی دون خوشحالم د خپل ژوند ما باندې مصارف ډیر کم که مثلا د مانی ولور ډیر کم مثلا ما باندې د سه اضافي بوجو نه ایران وست د سه کارن را باندې ونه که مثلا زه خفاس می من د من فامیل له طرف نه کوم خپګان پیدا سي د من پمنس کې د سه کوم خبر نه و
د واده رسم او رواجونه په نورو هیوادونو کې یو مهم اصل خو ډیر کم مصرفوي مګر په افغانستان کې بیا چې اکثره خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي دا رسم او دودونه پالي او کورنۍ ته لوی مالی زیان وراړوي له همدې امله ګڼ ځوانان او نجونې بې واده پاتې کیږي او یا هم د کورنۍ ترمنځ جنجالونه ان تر پریکونه او طلاق رسی دا چې د اخترې وړلو رواج د اسلام له نظر څنګه موضوع ده زموږ همکاري مریم توخی له دیني عالم مولوي عبدالقادر قانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
مالی سب البته دغه اختره وړل د اسلام له نظره چې ځینې کورنۍ اختره غواړي او غزاف یعنی مصارف غواړي ډیر مصرفونه په زوم باندې راځي قیمتي غاڼي غواړي قیمتي کالي غواړي میوه غواړي دغه موضوع د اسلام له نظره څنګه موضوع
د اسلام له نظره خو اول د کوم رواجونه چې په افغانستان دی دا بالکل د اسلام په تکر کې دي او مخالف کې دي اسلام د سيزونه بالکل په اسلام ډیر تاکید شوی دی چې خزی ما آسانه اسلام کې دا تاکید شوی دا اکثر رواجونه چې موږ نن سبا خپل ټولنه کې خپل جامعه کې کورو دا اسلام د نظر نه بالکل مخالف دی اسلام کې دا سيزونه بالکل نشته
کوم ستونزې البته د غزېګوي ټولنه ته کورنۍ ته
ټولنه هم دا مشکل پیخیږي او کورنۍ هم پیخی اکثر کورنۍ غریب غریبانان دي او حالات هم د سیب کار نشته بار نشته او تحملي وای دار اوره دار اوره دار اوره خو په اسلام کې دا سيزونه بالکل مردود دي نشته دا سيزونه اما دا رواجونه چې په اختر کې دار اوره او په ی نوروز کې دا اروپا به د سيزونه نوروز د اسلام کې بالکل ناراو ناجایز دي دا یو انانات غیر پسندیده او دا سي رواجونه چې د اسلام خلاف دي د انانات زبنګ د کلتور نه خلاف دي بیا اکثر خو جوانان وسه توان نه رسیږي چې هغه وعده کوي بیا په فساد اخلاقی طرف ته کوي او تاکید زمون خاص داده چې د رواجونه
ولې د سکیږي ولې ډېرې کورنۍ د موضوع ته لمن وهي او بل اخره ډېرې غوښتنه لري
مشکل داده چې په افغانستان خلک د اسلام دنه آگاهی نه بالکل صفر ده یا خلق اسلامی مسائل کی اهمیت نه ورکی یا دا مشکله مشته چی په اسلامی مسائلو کی خلق علما ته تپوس نه کوي اهمیت نه ورکی اسلامی مسائل ته دیم خبره ده چې د خلق جاهلان دي دین په لحاظ دین نه پویږي صحیح کی دا دین سه خلق دین صحیح پویږي خو بیا دغه دومره د مشکلات نه او زما چې زه ګورم خپل جامعه ته او خلق سره یې ما خلق د اسلام نه بالکل کما غادي اته بسم الله الرحمن الرحیم معنا نه پویږي بس دغه رواجونه دی او خلق دغه رواجونه او دغه انانات دغه کوم قانون چې د کوم سيزونه چې هم د اسلام خلاف دي هم د قانون خلاف دي هم زمونږ د انانات او کلتور نه خلاف دي هغه پسې به خلک را روان
څه باید وشي چې دغه موضوع ته د حل لارې چارې پیدا شي
بس دا حل لارې دا ده چې قرآن کریم وایي چې کله د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کیږي هغه ته پکار ده چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ته رجوع او زمونږ مشکل حل کیږي په جامعه کې ټول زمونږ مشکلونه مون قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراجعه توجیه کو قرآن اسلام طول زمنگ زندگی کی پتول آباد کی برسی شوی ده او طول زندگی طول مشکلات می پی اسلام کی حلیگی او رای حل داده چی مسلمانانو اسلام ته رجوع کی قرآن ته رجوع کی او دین ته رجوع کی او دل دی حل لار
چا دندره چی دغه مسائل طول دورسه
حکومت دنده کنه
علما سمره ده کی رول لري
وګور حکومت دنده ده چی قانون اسلامی تنفیذ بل داده چی حکومت قوه اجرایه لري وکول علما قوه اجرایه نه لري علما همیشه خلق ته وای دی جمعه پرواز او دی اختر پرواز په عام مراسمو کی خلق ته وای پنځه وخت منځو کی خلق ته په درسونه کی مونږ وایو کنه دا زمونږ ادای مسئولیت دي چې و ما علینا الا البلاغ مونږ خپل بلاغ کوو تبلیغ کوو خو حکومت قوه اجرایه دی په زور کول شي چې قانون پیل کی قانون پاس کی په بلکه په پارلمان قانون پاس شي دغه رواجونه دمې
درنو اوریدونکو دا و د دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خي چاري
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org. Thank you.